کمک شد یا گوشت کمک شد کچولو کمک شد
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د مګنیتسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهرا جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
در جایزه ما تفده از شرایط که را قرل شوی چه طالبانو پا وکمنه که بیان آزادی او در رسانه و آزادی تر گواخ لندیده. موگ لده که بلا اندیکنه لرو چه در افغانستان خلق بده بیان در آزادی او اطلاعاتو تا در لاست رسی لحق چخف قطی دول محروم شی. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړې، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووت او اوس په لندن کې اوسي. د مګنیتسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشي ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر و چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنیې قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د 2 تنو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربند په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاحکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي، په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجاني سرګندونه ښیي چې تهران د هغه کړکیچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیل د لبنان ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تېر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تېرو 2 کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زیلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډله سره مسابقه کوي. دا لوب نن د کابل په وخت د مازیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډله پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله مشر روزونکی عثمان توشیف بچې د ازبکستان تب اده نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوال سیالۍ کې دا ملي لوبډله رهبری کوي. خبرونه مولا زاد راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخبارات ملوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګې د خوست رسنیو ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نشو لستی خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې په خاطر آل شوی دی چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا هغه څه د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو راډیوګانو ته چې د تړل شو راډیوګانو له ډلې وې بیرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولي خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقۍ د خپرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 26 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقۍ او د ښځو په اواز د خپرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت راډیو خپرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړې، خو درې ورځې وروسته یې په دې شرط د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 6 د لوانګ راډیو خپرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د راډیو چې د موسیقۍ د خپرولو ترڅنګ د نجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خپرونې جوړولې تر اوسه بنده ده. د امر بالمعروف ادارې له لوانګ راډیو مخکې د ژمن راډیو خپرونې هم بندې کړې وي، خو د راډیو تیره دوشنبه د لارم په 1 د خپرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پرس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستانو په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسي لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخبارات له لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګې د خوست رسنیو ده چې له نیکه مرغه یوه رسنۍ بیرته خلاصه شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې واکمنۍ د ستنو له ټینګولو سره هم مهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړی دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوي دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز دې رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نومونه ورکړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسي په هغه راپور کې چې پرون دې ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بېرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسي وایي د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. وړمه ورځ په دې ولایت کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماښام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه
کیسه کوي رنگین ماښام کې. د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحاني وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی:
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې غوته موکان و مخکې یو څوک مشهور شاعران و، هغه به شعرونه پکې ویلي، هغه نوي کسانو ته پکې موکان و. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دیوی: په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لوی او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ستر ورخ کار کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هېواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې دې راپور ته مخه کړو، د کرکټ د پرونۍ لوبې حال به له خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
نا د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له 19 کلن لوبډلې سره سیالي وکړه چې د 100 منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼه وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اوورونو کې 306 منډې وکړې. د توپوهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم 6 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچوونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او الا محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې موږ ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ورمې چې د سیریز کې نو زمونږ دومړې بریا ترلاسه کړه. نو ان شاء الله دا به زمونږ دومړې نه بریا ویني ویني دا به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پورې هم موږ دوی نو ټول هیو دوی نه هیل چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هیر نه کین ټول هیو دوی دې دې نمبر کې دمې.
دا د روانې درې اړخیزي لوبلړې لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره 2 سیالۍ تر سره کوي او د نمرو د جدول 2 مخکخه لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پایلو به ولوبوي. د ولید چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 19 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا 3 کلن ځنګ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له 3 کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. دغه استرالیایي رسنۍ د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه به د دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پار وشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان نجونو د کرکټ لوبه به د 2015 کال د جنوري په 10 وشي، خو لاغې وړاندې به لوبغاړي د 2 ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو لپاره رامنځته کېدو هرکلی کوي. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چې د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د ICC یا نړیوالې شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوی دی چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی را ځواب همیشه خسته ده چې خپل ډیر غټ رول لوبه
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا ICC غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا دغه اقدام د دوی د غوښتنې د عملي کېدو لپاره ښه پیلامه کېدی شي. د کرکټ د چارو پوه سمی هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو خزیر دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده، او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې وهڅه وشي تر څو ورزش لا هم علاقه جاري وساتي.
د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2018 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل و پاشل شو او ډیری غړي له هیواده ووتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اولاندی خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د دې هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتره کې د فوردو د یورانیم د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان د یورانیم د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي، او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي و چې هیواد د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د را روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه رابرسیره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکینۍ دوره کې متحدو ایالاتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل، او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر نالوستو ځوانانو داسې لارې چارې موندلې چې په څه ډول ټولنیزې شبکې وکاروي. یو شمېر دغو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې لوستو کسانو د پیسو په بدل کې ورته په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او واتساپ کې اکاونټونه جوړ کړي چې دوی ورڅخه ډیر کار اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
زه خو چې کاروم خاص واتساپ کاروم، او بیا زه جویز مسیج استوم، زه نور څه نه کاروم.
د غزنی اوسیدونکو لیلا دا وایي زده کړې نه دي کړې، خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتساپ لالارې خبرې وکړي. لیلا په واتساپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لالارې له نورو سره اړیکه نیسي. د هغې په خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکرې جوړ کړي، او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وای په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړه ده چې د خبرونو سربیره د مخ د ښکلا په اړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې په اړه پکې عکسونه ویډیوګانې کتلی شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولی شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي لیکو لسته مخه کړې ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواد یم، نو زه ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا غوښ چې د انټرنیټ لګار نه، نو د انټرنیټ ته لاري کوشش کوم چې زه زده کړې وکم، خو زمينه نه درته برابر
څنګه جوړي تکړه په خیر زراي صاحب په صلاح ہے ژوند زندگی دی احد
دا بیا د خوست د آزادی میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غږ دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې خو په خبره یې واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یې کوم چې هلته مه مخ شي وخت سم یا میسیج کړی بیا وایې یم مقصد وی ورم نور اپلیکانې میکانې نه پیګم دا واتس اپ مرسا پور کې ډیر څه کړی فیسبوک کړو نور هو زنه په پیګم دا نمی میا سامي نزدا مندا کړو.
شپږس کلن حمزه وای کڅ هم په ټولنی زور سنیو کې متن نشي لوستلې خو د ویډیو او انزورونو په کتو په یو موضوع پوهیږي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل ځوان دی او هغه هم زده کړې نه دی کړی وای د غږیزو پیغامونو او زنګ له لارې له خپلو ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هېواده بهر دي اړیکې نیسي. په پرمیله کلی کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دی کړی خو ټولنیزې رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خو دا چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي په اړه صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو واتس اپ کرو ځکه چې مونږ خو خپل نه پوهیږو کلیوال مشتاد درسونه یلې دي هغه ته جوړ کی مقصد څوره جیبي څوره انټرنیټ پرې کوو دوی ته فری کی مقصد مونږ پیسې ورکو هغه په واسطه بیا مونږ خپله ګټه ترې پننه اخلو نور خپل کلو مونږ خپل نه پوهیږو.
دا خبره دا لوستي کسان وخت نا وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړی.
زه په زخمی ویرات ولایت د شندند ولسوالۍ د مسیح درته پریږدم.
ګلالی ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت څخه.
تاسو د رادیو هغه دوه خزینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لاري یا د رادیو ته پیغامونه پریخي دي. دا غنجونو چې زده کړې نه دي کړې لا پیغامونه سربېره وخت نه وخت د واتس اپ لاري یا د رادیو ته زنګ وهي او د خپل خوخي د سندرو د اوریدو غوښتنه هم کوي. که څه هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفوني شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیزو رسنیو ته د ځوانانو لاسرسی محدود کړی خو اوس د ځوانانو په ډیرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیزو رسنیو نیولی دی. که څه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې رسنۍ کاروي خو د پرمیله په کلي کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کار ولې یو غلط کار دی یو څه له منځه تللی او خلک اوس د رسنیو په ارزښت پوهیږي.
ولا اوس یې ډیر فکر بدل شوی دی ځکه چې اوس هغه څه به وي چې خولې نه چې ګانډه خلوصیږي که په لوس خلوصیږي خولې ته ما وړه اوس هر کور ډیر زر کیږي ډیر خبرې نه پیږي بیمور نه خبرېږي مونږ خبرېږو ډیر زه خپل ښه بولم.
د افغانستان په ښارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي د واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیزې رسنۍ لکه ټویټر انسټاګرام ټیلیګرام ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغه معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپره کړې د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارد ډیر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي. ورپسې واتس اپ فیسبوک انسټاګرام د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوې رسنۍ دي.
تاسو لا پیغامونو
پرون د شنبه په روزګان ولایت د راوت ورسوالۍ طالبان ګرځېدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې ما تاسو ژر دغه کړی دي ژر باندې غچ کوي یا مخری دي یا مغچ کړی دي دا به سخت سزا درکو او بل تاسو نور موږ تل منځونه تیروي سس منځونه نه دي دا وداسي دي واسي دي او دغه خلک ډیر په تنکړې په عذاب کړی دي. غټ ټلیفون د چا سره وینده یا شی پر مټی دا بنو ګوره او د سپنه کې تا کم واتس اپ پال کړ دی فیسبوک چلے منا کوم رادیو سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي خو ډېر خلک په تنګ کړي دي په تنګ راغلي دي نو چې ستاد ما په ژر پورې منا ستا کار دی ما په منځ پورې ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډېر په ځاب کړي په تنګ کړي دي داسې کړي دي چې ته په دې پورې راوستلی دي. السلام علیکم خدای دې مل.
السلام علیکم ازادي رادیو امکان ته سلامونه وایم. ازادي رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګدې د لورو د پوهنې تر وزارت ورسېدل چې کوم امتحانونه اخیسته کېږي دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې چل دا پاس یې لسانس هغه ځوانان که د دوی خوښ نه دی د لی سبا سي شارټلیس کوي اعلانه دوی ټولو عالمان مولایان یې شارټلیس کړي دي بیا سوالونه مونږ لیدلي دي وایي څه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته بلکو د سوي دي جوابونه مونږ دا ستاسې د ازادي راډیو د ترکه چې ما دې تر لوړه سره دا خبره ورسېږي تاسې خپله طریقه څخه دا وکړي چې دوی سینې په هلمند ولایت کې داسې کارونه شروع دي مونږ امتحان دي د کابل څخه واخیسته سي مونږ امتحان دي دلته د دوی معمولین نه اخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د مګنیتسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهرا جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي، په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامدار سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر د خوانځي زکونکو او د پانتون ماسلان وای د وی خو خود طالبان حکومت زکړې محدودې کړې دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز دکونکو سره مناسب چلند نکوي.
منګر سره خور کی لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلن سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او د استادانم درلودل چې هغه ښه جدي وو ول خپل هغه په تور کې نشو کولای، یعنی بلاسي نو بهتر ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت لیبی داسی جلی سخاو رو چی دی طالبانو نظام لدری کلونو را پدی خوا دی تپ پانجی که لزدک رو سخا را گرزا ولیده.
که وغواره که و نغواره ده شاگرده یا ده مسئله پا چوکی چکشینه استا سخا شوخی کیجه. الجب رو استازم و پا یو سنف که فاتحه و مش نو خبر. خو مش ساتیارهی که از مش و بلا هم سنفی و حقا دیر شوخه و. استاز رالی مخی سرده چه پشتنه و که کمچه اوائی اول یه همغه همسنفی تشکنزل وکرل دیر یه بد ردوه غز ما تر دانن یه ورزی پرینه ایریشه
نن ام دا موضوع چیلو ملتی هم وکری قدر من اوجون کو یو شمیرز د کوون کی وای چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به امداسې لپامه وغورځول شي نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي هلکان هم شکایت کوي وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې هکله وایي
دیکتاتوری استازی لري بعضی خلک دي بعضی استادان داسې فرینډلی ماحول خوښېږي او د شاګردانو سره ډېر زیات غواړي فرینډلی اوسي او غواړي چې ورته ډېر نږدې اوسي نو زما په نظر خو استاد هغه استاد ده چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولی شي وپوهې کړي هغه څه چې لري ډېر ښه ورته انتقال کړي نو زما په نظر هغه ماحول چې فرینډلی او ډېر شاګرد سره نږدې دا به ډېر ښه وي شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکوي بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولی په صنف کې هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی فرینډلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره د شخصي پوهنتون نه فارغ یم نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي کله چې هغوی قیصې راته کړي دي دوی وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړ دا به هم پې بده لګېدله نو په شخصي کښې خو ډېرې دا خبرې نه وي خو بیا هم شته دي شخصي کښې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې د استاد او د هغه نه ښکارېده داسې فکر دې کوو چې د کوڅې سړی ده نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرینډلی تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه څومره همدغه درس ښه زده کوه
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه څومره خوشحاله یې ورته نو دا هم همداسې وي نو استاد چې کله فرینډلی وي او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې وي صنف ته هم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کښې نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به همداسې وي
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همېشه ورسره مهربانه وي همېشه ورسره ښه برخورد کوي کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کښې واوسي څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی
په انګلیسي کښې یو اصطلاح ده که نه سلف کانفیډنس ورته وایي نو اعتماد به نفس د دې ډېر ښه اوسي کله چې د پوهنتون په دوره کښې دی ډېر فرینډلی ډېر ښه هغه ولري د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي دا به خپل هغه شیان یې چې اخېستې وي ډېر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي نو که چېرې دی په هغې دوران کښې د محاصلې په دوران کښې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره وي دی به ښه سی پې پوهېږي خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کښې به یې پې ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود ده څوک یې چې کاروي
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کښې خلاصې کړي دي هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي
خون که دیو پانتون هیچ کلا خفا خپل محصل سره نڅ دښمنی لري او نڅ زړه او کینه لري همیشه هغه پوزیټیو کریکټر لري که نیگیټیو کریکټر لري ولې راغی آؤټکم همیشه پوزیټیو ده ځکه ما خپل تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پوزیټیو ریزلټ واخلم نو زما په نظر اولا خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره یې کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی یعنې برلاسې نه وو نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه سن امکان لري چې بیخي برهم وکړي نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پرمخ لاړ شي او تاسو د استاذانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاذ خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخکې لاړ شي یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس وکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قافیت د حاکمیت نه شروع کیږي یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور
د تپانځي په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي سره لدې چې طالبانو د خوانځي او په هانتونو دروازې ورته بندې کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري هغې سره مې مرکه کړې ده نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي
دوران چې پر چا تیریږي اول د مکتب دوران دی د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی که سره کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایسته ایسې نه بل خو حتماً ارمان پسې کوي چې کاشکې دا همیشه وای د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره یي هغه دورې کې هم استادان ځینې ښه یي ځینې بیا دارکه مې چې ټوله اصولي او اساسي مخته درسره ځي نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه سه بیا ډېر عکس نسی کولی ډېر درس نسی ځینې زده چې دوستانه یا فرینډلی مخته در سره ځي هغه بیا درس هم ښه درس یي په شوق او په ذوق ورته ورځي مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي ناسته ولاړه هر څه خوند در کوي او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نه سې حتماً د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړې
بله له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست استادانو درس نه دی درکړی هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کوه، درس یې ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوی، څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاده و هغه نو تر ټولو ډیر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایی هغه بیا څو خپله درکولی سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تا ته شوونه درکړې ده، د ستا مسلک یې تا ته درزده کړی دی چې ته یو ښه کار وکړې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې. ته نه مس کوې د خپل استاد یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې، موږ هم دغه رقم یو. موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب رارسېږي، هم زما استاد ثواب رسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دی، ما مریض ته یو څه ورکړی دی چې هغه صحت پیدا کړی دی. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتماً څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګري په صفت در سره کوم استادان هغه ټول در مس کوي، بیا په خاصه چې څه در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صنف ته ننوځي نو دوی ډېر په قاري ډېر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپله ولې داسې کوي؟ تاسو څه درک کړي دي؟
داسې دی، هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي. نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي، کېدای سي دوی د خپل استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ سوي چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړو چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې یادسته. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کوم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله که چېرې په جدي مخ ته ولاړ شي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولې خو یې خود سي، په جدي توپ سره دوی کنټرولولې سي خپل مسلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولای. فقط دوغند کار دی ته دی دا نور که د دوی جدي برخورد کنه، هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصل یا شاګرد زده کړه نسی کوي، ځینې د جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی دسی تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یی کورنۍ تربیه شنه ده، یی د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډیر بهتره دی، هغه بیا ډیر څه تمامي جوړته.
رازو تاسو د زده کړې وخت یو تجربه درنورو. هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه پاک لرته وایي چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به.
زموږ یو استاد و، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد و، بیا زموږ د بیولوژي استاد و، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډېر فرندلی برخورد کوي، ډېر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سوه، چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم، پوهنتون کې محصله سوم، زما استاد زما همصنفي سول بیرته. هغه استاد مې تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم. او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېدل
لیم. یو استاز می و دا اسنا جان چی و دا از مجد بیالوجی استاز و بیخی شو استاز و او زو بیارم چیز ما تا دا غرکم استاز و لارو. یعنی طول عمر یه زی سپورت کردیم زی حمایت کردیم تر دا او سپوری دا غرکم. ما تا سم لار سهی لار را شو دلید. او خدای دا حقیقت شا جواند بار که تر او سپوری از ما ها غرمان دا. او پاتس و از مجد بل استاز و چی حقا سوک جدی رفتار رو توایی خود چی هر چوا دا مکتب دوران دار کمیه چی حتماً کوا غواره کوا نغواره دا شاگرده یا دا مسئله پا چوکی چی کشینه ستا سخ شوخی کیجه ستا عمر کدیری کدرجه هغه شوخی حتماً در سخ کیجه نو مش حتماً مکتب دوران و بیانو دا سه آخری سنفونه و یه ولسم و دولسم سنفونه و نو دا شوخی آخری مرحلی مهم ده وقتونه مون و داس از مرج یو استاز و از مرج دا الجبر استازم و داس په یو سنف کی فاتحه و علت فاتحه و مرج نو خبر دا تفریه وقتو خو مرج ساتیره ای که از مرج و بلا هم سنفی و حقا دیر شوخه و استاز رالی مخی سرده چه پشتنه وی که کمچه اوهی اول یه همه از مرج ملگری تی از مرج هم سنفی تیش کنزل وکرد. دیر یه بدو را دوه. غز ما تر دانه نیو رزی پوری نی ایریشه. آغا هم بیا انجلی بیا شاگر دا مکتب. چه بیست چوک پل استاد تا جواب هم نسی ورکوالای. او دست استازان چه یه پا واقعیت که هم نه شاگر سا زندی زدکره کوایسه نه محصر زندی زدکره کوایسه او نه هم دوی کمه لاشاوه نورتا کوایسه. زکر چه دا غصی استازانو چخه بشک چه دا غرکم شاگردان بیا روزل کیجه لکه سنگ چه دوی ده.
بله تاسو مخ که خپل خبر که ولی چه زین زدکون که دی مکتب او محصلین دی پانتون دی دی سبب کیگی چه استاد جدی چلند وکری؟ اغوز ده کون گوتا مسلینو تا تاسو چه وایی چه ده دغسی یو چه سبب نسی چه استاد عصبانی که استاد بلاخره یو دیر تریخ چلند و نیسی؟
زه هم دا ورتا وایم چه ده محصلی یا ده شاگردی دوران چه ده ده جوان اغا تر طول بهترین مرحلی دی چه بیرتا نرا گرزی دون کی دی که وواره که و نواره نرا گرزی دون کی دی نوشه بدایی چه چوک د یو څه د لاسه راوړل د پاره یو څه د لاسه ورکې یعنی ته غواړي چې دا استاد څخه ته زده کړه وکې نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصول په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد بې احترامي کول بې قدري کول بې ارزښتي کول دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده استاد تاته راغلی درته ولاړ دی وخت ځای کوي او تاته درس وایي دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي پخوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورسي خو لیکن که د پیسو یې که د مفتې تاته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي نو د خپل استاد قدر دې وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي نو باید ښه محصل اوسې ښه شاګرد اوسې تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټوله دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي
او د هغو استادانو په هکله باید څه ووایې چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی ښوونکی عصباني کیږي بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي دسی استادانو تا بتاش چوه
شکر دی مرش و طول دو سالانو قدر کوو زکر مرش دا دی سا ازده کرد نو دی خپل مکان خپل پیجنی لکه چنگ چی دی مرش تراشو دلی چی دلاز پا پینزو گوتی که فرقستا نو داغس پا هر شاگرد که هم فرقستا پا هر محصیل که هم فرقستا پا هر استاد که هم فرقستا کچی ری دیو شاگرد سر یا دیو محصیل سر دی پا ده طریقه مختولار سی نه داغس محصیلین داغس شاگردان دا نور استادانو هم قدر نکی بیا که دوی دغه دو شاگردانو د خاطر مکمل صرف یعنی چا خبره وای دی وس پر د پار پر پوسټین څوک نس وځي نه نو دا هم د غرکم د دو شاگردانو د پار به څوک داسې وند کی هغه شاگردان هم باید دلیل یې معلوم کی چې په څه خاطر دی دا رقم دی او د هغه باید یعنی دی خپل لارو طریقه پیدا کی د یو شاگرد د وجې دی مکمل ټول شاگردان نه ملامتي د یو محصل د پار د خاطر دی ټول محصلین نه ملامتي هغه محصل دې سم کې هغه شاګرد دې سم کې هغه دې لارې ته برابر کې چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي نور محصلین نه نور شاگردان نه ځکه چې دغه شاگردان سبا ورځ کېدای سي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې بیا نو د دوی سوای دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم ستا سره بې تربیګي کوم ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي سبا ورځ دغه به د سینیر یې دغه به در باندې ولاړې بیا څه کوې څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري څوک باید غلی رضای ته هم وګوري خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري
بله د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو
د استاد درجه خو بېحد ډېر لوړه ده موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي ټول عمر به احترام کوو ټول عمر به ارزښت ساتو او د هغه د وجې څخه دا دی موږ د ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي په خاصه حسنا جان خو زما به حد شو استاد هم و زما شو استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل ما بیرته په استاد ورته ویل همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسې دپاره ستاسې هغه مقام دی زما دپاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم
ډېره زیاته مننه خوشحاله او ارامه ژوند ولرې
مننه خیر اوسې تاسې هم ښه نه
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي
د خپل تجربې پر اساس که زه تاسو ته ووایم البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشانه تمیز وي البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یو د زده کوونکي اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید زه څه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې یو زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هره کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې یعنی سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په ښو بدو باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړې دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په هغه شخصیت باندې اغیزه کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړي دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړې ده البته اوس هم یعنی تاسو ګورئ که ځینې پوښتنې زه هلته د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وو که ښه درس وو که ښه اصول یا ښه کړه وړه وو که نه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه وو هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلود هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو هغوی نه خسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد د داسې داسې شي البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده، څنګه روزنه تا ته کړې ده. نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده، نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیږي از علم مال او ملګری.